السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په بلخ کې د هندوستان پر قونسلګري وسلول برید سوی دی. آصف حبیبي را سره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د ګړې اچار او د لوبو له میدانه. خو اوس خبرونه چې ناجیه صافی لولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم روانه ده. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي او د ریختر په مقایسه 6.2 درجې زلزلې د هندوستان د شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 8 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 افغان سرتیري او 8 ملکیان دي. نوموړي وویل چې د حمله کوونکو شمیر 6 تنه دی او له 13 شپې راهیسې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هندوستان پر قونسلګرۍ ډزې کوي. مزار شریف کې د ملکی روغتون سرطبیب نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 8 ټپیان ورول شوي چې د دوو پولیسو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په پام کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزې خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله عبدالله به نن په یو درې ورځني سفر ایران ته ورسیږي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه ترسره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به 20 اوره مسابقې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګټه. د افغانستان ملي ټیم له سوپر لبسی بریا وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخ شو. لوبه د دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسیده. د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیره شپه وویل چې دا پریکړه یې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حملې په ځواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها
زمنګ شاهي حکومت د دغه حقایق پرانا کی له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماټیکو ادارو لکه سفارت، قونسلګری او اړوند ادارو څخه د دوی د استازو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته اعلان کړی ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیته بللی چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپلو لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې هلته القاعده سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر یې خپره کړې د ترامپ د وینا هغه برخه راخیستې ده چې امریکا ته د مسلمانانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوي چې لویدیز به بالاخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د ترکی د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پرې وتړون د هوکړې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه سره لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. او د ریختر په مقایسه 6.5 درجې زلزلې د هند د شمال ختیځ لری پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان یې مړه او تر 100 زیات نور ټپیان کړل. د نن سهار وختي زلزلې زیات زیانونه د منیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولې دي. د زلزلې ټکانونه د لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم محسوس شوي دي. دا اوتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزود د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. په مزار شریف کې د هندستان پر قنصلګری وسلوال برید شوی. د زابل د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. کلینیک هلته نشته، اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک شته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
په بلخ کې مدني فعالانو د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو، د ناامنیو پر پراخېدو او د خیالي پولیسو پر تشکیل اندېښنه څرګنده کړه. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم په دې پروګرام کې واوري.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلې سي. تیر شپه په مزار شریف ښار کې د هند قنصلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ. اول د دوو چاودنو وروسته د ډزو راپورونه ورکول سول. په ځینو راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو یادونه سوې ده. چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د برید په داسې حال کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. مجیب الرحمن حبیبزی د مسله تعقیب کړې. له مزار شریف نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. حبیبزی صاحب، څه دي د حملې په اړه تازه جزئیات؟
صالح صاحب، جګړه هم د اوس مهال په سیمه کې دوام لري. افغانستان ځواکونه او بریدګرو ترمنځ سیمه محاصره شوې ده. امنیتي ځواکونو لخوا ویل کېږي چې د بریدګرو شمېر به شپږ تنه وي. تر دمه اووه کسه پکې ټپیان شوي، 15 تنه پوځیان دي او 2 تنه ملکي کسان دي. د 2 تنو پوځیانو حالت نازک ښودل شوی. جګړه لا هم په سیمه کې دوام لري او دلته میشته افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو پرته له ملکي تلفاتو دا جګړه پای ته ورسیږي.
بله حبیب زاید صاحب، دقیقا د حمله هدف آیا قنصلګری ده، کوم بل کور دی، بله ودانۍ؟ ځکه چې په مخکنیو راپورونو کې زده او نقیز معلومات ورکول کېدل.
تر دا مزدو نقیز راپورونه موجود و. اوس سیمې ته خبرې اعلان راغلی. د بلخ والی هم خبرې درلودې. د سیمې اصلي د حمله اصلي موخه او هدف د قنصلګری د هند قنصلګری ده چې همدا اوس مهال هم ډزې په دوام لري او بریدګر هڅه کوي چې په امنیتي ځواکونو هم برید وکړي.
بله، د ځاني زیان تر څنګ آیا د مالي زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه ورکول سوي دي؟
بلخ کې د هند قنصلګری د سیمه کې پرته چې هلته رهایشی سیمه ده او دیولوی میلمسون ها و هوتل هم موجود ده دوی ده هوتل هم زیمن شوی ده تر ریو بریده او پکه شاوخه کورونا ته هم زیان ورواشتای
په بلخ ولایت کې په مزار شریف کې عادی ژوند ته څومره زیان رسیدلې ده دغه برید لکه بل چې وسم روان دی لتیر شپې رئیسی
مزار کې تر ډیره بریده لوی لارې او همدارنګه دننه په ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه او د موټرونو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او خلک یو ډول رواني اندېښنه هم پیدا شوی او وضعیت ډېر کړکېچن دی.
ډېره مننه ستاسو څخه. بله تاسو خپل خیال ساتي. ومنل چې تېره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسله والو ترمنځ جګړه پیل شوه چې دغه جګړه اوس هم روانه ده. ویل سوي دي چې په نتیجه کې یو کسان زخمیان سوي دي چې 15 تنه پوځیان دي او دوه ملکیان د ځینو پوځیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. وسله والو تېره شپه د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړی دی. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره ایران ته د اجرایي رئیس سفر او د سولې په اړه راټوکېدلو هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان کډوال خوږ ګوته او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د فشار آله. په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت دې ته خوشاله وي چې ګاونډي هیوادونه د کډوالو د پاتې کېدو موده تمدیدوي، خو دې ته پام نه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو موجودیت څومره د افغانستان په زیان دی. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په ایران کې افغان کډوال هغو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې عادي ایرانیان ورځي او ایران افغان کډوالو ته د درېیمې نړۍ یا لوېدلې ټولنې د اوسېدونکو په سترګه ګوري. کابل پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې عبدالله په داسې حال کې ایران ته ځي چې تهران د سعودي په مشرۍ له جوړ شوي ائتلاف سره د افغانستان د یوځای کېدو په اړه اندېښنه لري. په مطلب کې راغلی چې د عبدالله دغه سفر تر ډیره تشریفاتي بڼه لري، ځکه چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د بهرني سیاست کرښې واضح نه دي. د مطلب لیکوال ویلي چې ایران او افغانستان له ډیره وخته تر خپل منځه یو شمیر ستونزې لري او دا سفرونه به ونه شي کړی چې دا ستونزې هواري کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې سولې ته د رسیدو اساسي کرښې باید مشخص شي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو اوس چې د دغو هیوادونو خړېپړې اړیکې بیرته ښې شوي، اسلام آباد د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې سوله له چا سره او په څه ډول. په سر مقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې هڅې کوي، خو په داسې هیواد بیا اعتبار کړی چې هغه د تروریزم ملاتړ او تمویل کوي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې قومي مشران د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش وسله والې ډلې پر زیاتېدو اندېښمن دي. دوی وایي چې دې ډلې دوی مځکې نیولې دي او دوی ته ګواښونه کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستاني اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري آزادي راډیو ته وویل چې د شینوارو د ولسوالیو قومي مشرانو د شنبې د ورځې پر ماښام له جمهور رئیس اشرف غني سره په لیدنه کې خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې.
منګه تقریبا 15000 کورنۍ به سرنويشته سرپناه نه لري. زما ارزونه دا ده د ولسمشر نه چې ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده او منګه در په دري او منګه ورځانه مړکګو منګه ورځانه کورونه مرانه کی منګ په کیسه قسم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سروي را پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې دي امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان ته د ترهګرو راننوتل بله ستونزه ده چې افغان چارواکو پخوا تر دې مطرح کړې ده. د شینوارو قومي مشران وایي اوس مهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پیلن پا اچین و پا پیخا و نازن که ده دولت زد مخالف کسان چه دهش پنامه بانی دی اداغوی آخی طرف تا اکمالات چی دی اتا کورنی روستی کم خلق چی آلتا بوستی داشت مکیه آغوی کاری تقریبا یو یو سلی نشپک سوا تسوا اوری او رامید و وزو آقا چوی تاقی طول تر بود لیک دی دولت توجه منگه غالو پل منطقه که لطا امنت راولی.
این وقت که جمهور رئیس اشرف غنی ده شینوارو لخلق سره تر لیدو روستا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په ناامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل.
دې لپاره وزارت دفاع زموږ سرحدي قوتونه هلته دي چې موږ پروګرام لرو. مالته متسپه روانه ده، هوایي بریدونه زموږ روان دي او نور عملیات هم موږ کوو په سیمه کې.
د شینوارو قومي مشر عزیز الله شینواری دا هم وویل چې که د دوی د ستونزو حل ته تدابیر وننیول شي دوی به د ولایت له نورو قومي مشرانو سره غونډې جوړې او د ستونزې هوارۍ ته به په خپله تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي په هغه ولایت کې د داعش د ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزې تاکید کوي او وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د دې ډلې څه باندې 150 کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحد اتل له هلمند لیکلي، ټاپي پروژه د افغانستان لپاره زیاته ګټوره ده. په زرګونه افغانان به پکښې په کار مصرفیږي او اقتصادي ګټې هم د پام وړ دي. محمد ابراهیم هلالزی له بادغیس څخه لیکلي، زموږ ورزشکارانو د افغانستان نوم نړۍ ته مثبت معرفي کړي، خو چارواکو مو افغانستان نړۍ ته د رشوت له کبله بدنامه کړي دي. له کندهاره د روحاني په نامه اوریدونکي لیکلي، له جنګ نه نور ستړي سوي یو او له پاک خدای څخه غواړو چې افغانستان ته دایمي سوله راولي. سردار ولی سیرت بیا لیکلي، فکر کوم د سولې پروسه داسې ده لکه سوداګري. پاکستان د سولې په نوم امتیاز اخلي خو صداقت نه کوي، ځکه ورځ تر بلې دغه پروسه پیچلې کیږي او سړی نه پوهیږي چې څه روان دي. کمال شاه هغه لیکلي، د سولې په پروسه کې پر پاکستان باور کول د خندا وړ کار دی، ځکه دغه هیواد په تیرو کلونو کې له یوې خوا د سولې د هڅو خبرې کولې، له بلې خوا یې پر افغانستان راکټي بریدونه کول. عزت الله د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ په ښوونځیو کې درسي کتابونه نشته. هیله ده د پوهنې وزارت د هلمند لیرې پرتو ښوونځیو ته درسي مواد او کتابونه ورسوي. اتل بیا لیکلي چې د هلمند په ناوې او نورو ولسوالیو کې MTN مخابراتي شبکه فعالیت نه لري. هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت منظم کړي. احمدی ارغندابی لیکلي، د افغانستان لوی درستیز باید په کندوز او فاریاب کې هم د غیر مسؤولو وسوالو پر خلاف جدي اقدام وکړي، لکه په ننګرهار کې چې د دې کار د مخنیوي هڅه پیل کړې ده. او رحمت الله له زابل لیکلي، د زابل په مرکز کلات کې وسلوال کسان غلاوي کوي او دا ستونزه اوج ته رسېدلې ده. حکومت باید د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا واستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په دې خپرونه کې مو مهم راپور دا و چې تېره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل سوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ چې دغه جګړه اوس هم روانه ده. اول د دوو چاودنو وروسته د ډزو آوازونه واورېدل سول. په ځینو راپورونو کې د اوو کسانو د ټپي کېدو یادونه سوې چې 15 تنه پوځیان دي. چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا برید په داسې حال کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پایلوبه وه. د زابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټغر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، له کبله یې خلک له زیاتو ستونزو سره لاسه او ګرېوان دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه اورئ.
د زابل د اټغر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې شاوخوا اته میاشتې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغر ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغر په خپله رسمي ولسوالۍ ده، اوسېدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
د اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض، یا تر کنداره پورې رسوو. دا اتیا اویا کیلومتره مځکه ده، زمی دی نلته امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې و موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته، اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي، هغه مریضان تر شینکۍ یې نسي رارسولی، بیا چې راویرسي په شینکۍ کې وفات سي، بیا چې د تر زابله پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري، دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینونم لري، د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت څخه، د دولت ته لوړپوړو چارواکو څخه، د تداوی په هکله چې د اته غر کې کلینیک جوړ شي او د خلکو مشکلات ورار کړي، د خلکو مریضان هلته تداوي شي.
دوی وایي حکومت باید د اټ غر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټ غر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي، تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی و، خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی و. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسېدونکو په مرسته تېره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاټغر ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ولو. خوش پښتانه اوس د ولایتي شورا، د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځو کې مو بېرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص شو. پاټغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بېرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بېرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغانستان کې د سهار 10:03 سوی په بلخ کې مدني فعالانو په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت پر زیاتوالي او د خیالي پولیسو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. دوی د امنیې قومندانۍ له چارواکو سره په کتنه کې خپلې ستونزې شریکې کړې. په عین وخت کې د بلخ امنیې قومندان د مدني ټولنې د استازو د اداو پر ادولو سره وایي چې دوی کوشش کوي په دې ولایت کې د بې نظمیو او د مخالفانو د لا زیات حضور مخه ونیسي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د هیواد په ځینو سویلي او شمالي ولایتونو کې د خیالي پولیسو موجودیت د نامنیو د زیاتېدو سربېره د افغان امنیتي ځواکونو نړیوال ملاتړ کوونکي هم نسبتیاتي مسلې ته اندېښمن کړي دي. اوس وخت په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالان د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د خیالي پولیسو د موجودیت څخه خبر ورکوي او بیا وایي چې د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه هم اندېښمن دي. د بلخ د مدني ټولنې د فعالانو یوې ډلې د دې ولایت د امنیې قومندانۍ له چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې په بلخ کې د نامنیو د زیاتوالي په دې ولایت کې له خلکو څخه د مخالف وسلوالو د باج اخیستنې، د کوکنارو د کښت زیاتوالي او په ځینو ولسوالیو کې د خیالي پولیسو د موجودیت په اړه خپل شکایتونه د بلخ امنیې قومندانۍ له چارواکو سره شریک کړل. سید محمد یزان پرست چې غونډې ته یې د مدني ټولنې د موجوده غړو په استازیتوب خبرې کولې، په بلخ کې د خیالي پولیسو د موجودیت او د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه داسې وویل.
دا ولسوالی هایی که پشت خانه نفر موترسیکل می
په هغه ولسوالیو کې چې کست خلکو د کور شاته په موترسیکل ورځي او باج ترې اخلي دا ولې ترسره کیږي. او همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کاروندې را څرګندې شوې دي. او درېیم دا چې موږ د بلخ امنیې قمندانۍ په تشکیلاتو کې د خیالي پولیسو په اړه اندېښمن
یو ولایت بلخ است.
په همدې حال کې د بلخ امنیې قمندان سید کمال سعادت له دې سره چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی مني، خو وایي چې ډېر خلک په ناامنو سیمو کې او هغه ولسوالیو کې د مخدره توکو په کښت لاس پورې کوي چې پکې وسلوال شورشیان واکمن دي. دای په هیواد کې موجوده ناامني د مخدره توکو د قاچاق له وجهې ګڼي او وایي چې ګاونډي هیوادونه د مخالفینو څخه په ملاتړ په دې هیواد کې ناامني جاری ساتي. ښاغلی سعادت په بلخ کې د خیالي پولیسو موجودیت نه مني، خو ویل چې د دولت مخالف وسلوال په چهاربولاک او چمتال ولسوالیو کې د خلکو لارې نیسي او همدارنګ د دې ولسوالیو له اوسیدونکو څخه عشر او زکات ټولوي.
باجګیری موجود نیست بجز از
باج اخیستنه نه ده موجوده، پرته له دې چې له خلکو غنم اخلي او زکات ټولوي، چې خلک خپله هم دا کار ترسره کوي او دوی ته غنم ورکوي. هغه سیمې چې ډېرې لري او لږ څه ناامنې دي، خلک په خپلو کورونو او په لویو قلاوو کې د کوکنارو کښت ترسره کوي. تاسو پوهیږئ چې شاته یې لوی لاسونه موجود دي او دا جنګ د تریاکو جنګ دی. د بلخ امنیې قمندان په داسې حال کې په دې ولایت کې د مخدره توکو د کښت زیاتوالی او د طالب وسلوالو د فعالیت پخلی کوي، چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو جوزجان او سرپل کې هم د طالب اورپکو فعالیت زیات شوی او خلک د کوکنارو د کرکیلې له زیاتېدو شکایت لري.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یورزنی نړیواله مسابقه دقیقا 15 ساعته او 15 دقیقې وروسته پیلېږي. زیات ورسپونو بیا د افغانستان او هند ترمنځ د پرونی پایلو به په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. نوریاس نوري ورته کتنه لري.
ډیرو هندي ورسپانو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلوالۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند د فوټبال ټیم دوه د یوه ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي آسیا اتلوالۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسوه. ستیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلوالۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورسپانې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلوالۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلی افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورسپانې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او له افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال د خبرونې ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر وویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغو ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوو چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ورو کیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2016 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي، هغه د اوسني ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونه په وینا امریکایي قومندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قومندانانو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمه ولسوالۍ نیولې او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښ کړی پیل شوې ده.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی ناوري.
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 8 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه ترسره شي. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بللې ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د سرګندونو ته اشاره پکې کړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د هوکړې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او د ریختر په مقایسه 6.0 درجې زلزلې د هند د شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نور ټپیان کړل.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار په یو راپور پسې اوریدلی. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي دا پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحد ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. احمد تکل او نور جزئیات.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینې بد دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو 30 کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکېچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکېچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیکی اتل رهولان نیکپا سره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورټ خبرو. لومړی راپورته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبې د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبی اسیا د سیالیو په فاینل کې یو پر دوه مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فاینل لوبې د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یکشنبې په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره یې فاینل لوبه ترسره کړه او وتوانید افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فاینل سیالي کې د هندي لوبغاړي دوه تیروتنې چې دواړه یې پینالټي کیدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کیدای شي چې دا هم د 2015 کال د فاینل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورې محروم شي. علي کاظمي وایي متاسفانه د جنوبي اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤلین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2015 کال کې هم سنګاپور داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته دوه کاله له داورې محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبي اسیا د فاینل لوبې جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنې د هند د ګول په خولې کې په لاس توپره ونیو چې د فوټبال په قانون کې سل په سلو کې پینالټي لري او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي وه خو داور دواړه تېروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په 80مه دقیقه کې د زبیر امیری په ګول مخکې شو چې دوه دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبه مساوي کړه او بیا د هند دویم ګول د لوبې د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت کې په 101مه دقیقه کې هندي کپتان سنیل چتری ووهه. د افغانستان او هند لوبه د هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایېږي وشوه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي اسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی و او په 2013 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه او هغه کال هم دویم شوی و. فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل ښاغلي کاظمي وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې ولوبېد. له دې وروسته به د مرکزي اسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي. دا د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبې وې. نور د جنوبي اسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبي اسیا له ټیمونو سره ډېرې ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2016 له پیله به موږ د مرکزي اسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینې نور ټیمونه دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره که څه هم د مرکزي اسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کېږي خو دا ټیم به هڅه وکړي چې قرار قرار وکولی شي په دغه قوي زون کې لوبې وګټي چې د هرې لوبې ګټل به افغان ټیم ته ډېره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبي اسیا د فوټبال د فاینل لوبې په اړه د اعتراض هوډ لري خو د فوټبال د برخې کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړي خپل نه کړي داسې ناسمې پرېکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل را بشو. اولمپیکی اتل رهولان نیکپا ده. د افغانستان اولمپیکی اتل رهولان نیکپا وایي چې یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي څو وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روح الله نیکپا چې تېره اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د المپیکي سیالیو لپاره به د المپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیواد ته مډال وګټي، هغه هم د 2014 کال له اولمپیکي لوبو نه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روح الله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیواده وتلی و، بیرته تېره اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکي لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکي لوبو ته ستنېږي. وخت ډېر کم دی، شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو، درې میاشتې هم د اولمپیکي سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته. لومړی سهمیه اخیستل مهم دي، موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلی، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکي لوبو نه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کاله چمتووالی ونیسي. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د المپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روح الله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجنګ او د لندن له المپیکي سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه و ګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې او په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روح الله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوي که څنګه، وویل چې دی د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی. خوښ یم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د المپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینۍ رهبرۍ سره درلودې هغه حل شوې. د المپیک ملي کمیټې د رئیس په بلنه زه راغلی یم او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولی شم د خپلو هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روح الله نیکپا د المپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټولې هڅې المپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولی شي په المپیک کې استازي ولري. که څه هم د ځغاستې او سوک وهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو تر څنګ په تېرو المپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روح الله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږواوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندي او روغ راوتلي یاست. دا چې په تېر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظره حالات او پیښې څه ډول لیدل شوي دي، د څو اعلان تکرار بیا دراورو. هیله ده چې خوند ترې واخلئ. نو په سر کې د تېر کال یو عجیب خبر دراورو.
نږدې ده چې د ژوبڼ ایږې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایږې او شادیان د اوخیاري له امله نه، بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایږې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ، چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي.
اوس د تېر کال دغه فیسبوکي خبره هم واورئ.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت
بوهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسی بحثونو کې یو بل ته کنځل او لاسا چول. خبر زیاتوي له همدې امله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسی بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او جی تیر کا تر ٹولو ککڑ خبر
نگدی د چه د کابل خار د پینزم یاوزی پا مربوطاتو کی پرات کسافات بیرتت د خلکو کورونو تا ورن نوزی. در پدر آژانس خبر را کوی چه لحم دی عمل د پینزم یاوزی اروان اوسی دون که پازاب دی آوائی چه خاروالی که د خپل دنده پا خاطر دوی لدغو کسافاتو چخن نبی غم کوی نو د ثواب لپار دی دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې خاروالی به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د خاروالی پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او راډیو ګانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درښیو.
کو چیرته لاړ
صاحب؟ هغه زړې کارتې ته لاړ. بای هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ. وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
فنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پېښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې. ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب، ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
څومره بد.
صاحب، اجازه ده چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو، ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصری څوک نشروي؟
صاحب، ما ورته وویل
بد یې وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا د تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب، غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب، دا څه وایي؟
رښتیا وایم
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب، ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولیونیه، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب، غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سر ته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بې عقل مست.
او دا هم د تیر کال لنډ او خوږ برګ شعر.
او سوالیان خواران حیران دی، او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه ښارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تخ پیسو جی دستر خان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لسشی بود کی پا میلیونو ڈالرونو لده کم خودیوائی ورک شی ارزین پا پیغورونو. پتیر کال کې چډا ولډا ول پرمختګونه رامنځته شول، نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول، لکه د پلاستیکي جراحي په برخه کې. که نه منئ نو دا واورئ.
ولې بیا و په څه سره غلمغال دی؟
ته دغه چیت پزی ته وګوره، خوشی په خوشی په دسپاکو وشتم.
خیر دی، څوک در سره کوي؟
یو خو مې چندانم دا پزه نوي جګه کړي، نه یې پرېږدم. هر سړی چیت پزی راته وایي.
چیرته یې جګوې زویا؟
ما یې ځای لیدلی دی.
وی دا دې څه پرې وکړم؟ ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی، اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري.
چیت پزی و ډنګ پزی ترې جوړ شو.
خو تاسو ویل چې چیت پزی یې، ما هم دومره پې جګه کړله چې څومره جګه ولی شوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. په تاسو لورې ستړی بسې؟
خیر اوسې. ستړی بسې؟ خیر اوسې.
دا هلک څوک دی؟
خدای دې ونه وهه، میرزمان دی که نه؟
میرزمان دی.
ولې میرزمان نه درته ښکارم؟
دا پزه دې څومره جګه شوې ده؟
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه، جراحي پلاستیکي مې وکړه.
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه، تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده، ډېره بده در سره ښکاري.
چې تاسو وایې بده ښکاري، لږ به یې بېرته ټیټه کړم.
و زویه، لږ یې پرې ټیټه کړه.
څنګه شوه بورې، پزه مې برابره شوه؟
و زویه، دا دې څه پرې وکړل؟ سمه پزه دې کږه وژه کړه، دا ځل خو یې نوره هم بدرنګه کړه.
مورې، لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس مې وي همره یې خرابوي. نو څه پې وکړم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته وسه، لږ یې پرې سمه کړه، له دې نه خو هماغه چته پیته شوه.
ښه، ور به شم.
ولې تا دې څه وکړل؟ دا ولې
خو تاسې نه پرېښودم؟ لومړی مې وویل چې چیت پزی، بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ټانک پزی، بیا مې چې بېرته لږه راټرې کړه ویل مو چې کوک پزی شوې. آخر ډاکټر هم حیران پاتې شو چې اوس څه پې وکړي.
خو داسې به دې هم نه کوله زویه.
آخر ډاکټر هم راته ویل چې تاسې درته په موډ برابروم، څوک خو دې هسې په یو حال نه پرېږدي.
د تیر 2015 میلادی کال عصری دعاګانې.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا.
زه که د ما په خوله کېږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي.
وایم خدای دې تم مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبی کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کوم ډاکټرې خاوند کا چې دای ګټي او ته څټي.
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو ځای در باندې ونیشي.
زه له بهرانیانو سره څو میاشت ترجمان شي چې بې پاسپورت ته د بهر ته وباسي.
امین. زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځي.
او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري خیراوي هم واورئ.
لکه د نوي سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هېڅکله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندې شپه ورځ سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د ښار هوایي پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سترګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي.
زه خدای دی دوام ماون که چه نوم دی وی او صلاحیت دی نوی
او ویم نرخ نماشه چه چوک دی پا زرابین کمونو شیلی دلائی
No. جانان مینا عجیب دا بیا بنکوم جانان مینا عجیب دا بیا بنکوم مینا